د افغانستان امنیتي ځواکونه د شاوخوا سل دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي. د هلمند له ځینو سیمو ولې افغان ځواکونه پشا شوي دي؟ احمد شیبر یم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
پاکستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شمېر اوچت شوی دی، یو اویا تنو ته رسېدلی. او دغه راز سعودي عربستان هم د پوځي لګښتونو له پلوه په نړۍ کې درېیم ځای نیولی، یعنی له روسیې مخکې شوی دی.
مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او ویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې 1 لسیزه کې د کابل ښار او 13% ښه شوې ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو 4 ډلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې و ملکي وګړي وژل شوي او ویشت نور ټپیان دي. د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور وو او نن سهار 10:30 بجې د دې ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو، خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فراله چارواکو سره وکتل. خواجه ایوازوف د فراله والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي. د هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوي او تمه کیږي چې ژر یې په فرا او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي. د فرا والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره به هر هغه څه چې په توان کې دي تر سره کړي. د ټاپي پروژې چې په سیمه کې د ټولو لوی پروژه بلل کیږي، له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ګاز انتقالوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې 1 لسیزه کې کابل ښار 13% سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کینولو عامه پوهاوي په اړه له جوړه شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له حکومتي هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې.
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی
کچیری 1494 کال 1403 کال سره پرتل کړو، کابل خار 13% سمسور شوی دی. یعنی چې خلکو ابتکار په خپل لاس کې اخیسته، خلک دی چې په خپل کورونو کې نیالګی ایږدي او له سرسبزی سره مرسته کوي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پراخ پروګرامونه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو 4 ډلې نیولې. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې نیول شوي کسانو لستنه دي او غوښتل یې چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادي موټرونه او یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. دغو بارانونو چې د اپریل له 3 پیل شوي په خیبر پختونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه یې وژلي دي. د خیبر پختونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې 10 نور مړي وموندل شول، چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 24 ته اوچت شو. د ادارې دغه راز وویل چې د موسمي بارانونو له امله له 140 زیات کورونه هم وران شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 40 کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبني بارانونو فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی چې ډېر ورانې کلیوالي سیمو ته پیښه کړې، ځکه دغه سیمې له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه نه دي برخمنې. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورنه قرهباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي، د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د یخو نړۍ ونښتو چې له 2 لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ښکېل اړخونه په جګړو کې خپل لوري ته د نویو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په دغو 4 ورځنیو جګړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 40 اوښتی دي. واټکل له مخې د مړو شمېر 2 شپېتو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافو په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورستربلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. له بلې خوا په پام کې ده چې د لانجمنې نګورنه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو د روسیې، امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه دریم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د سټاکهولم د سوری نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یوه زیاته شوي او 1.6 تریلیون ډالر، یعنی 1.6 میلیارد ډالر ته لوړه شوې وي، چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 569 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 3 باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 8.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې دریم ځای ونیو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پر لپسې زیاتوي. تیر کال یې پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هیواد د هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیاو هم د دې هیواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. او د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دی او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم دی یوه غیر دولتي سازمان رئیسه ده. په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوس سازمان وباله او یوه سیمه ییز تلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم په مکې د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزي احمد زه وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د زین لوی خبرونه د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچاړ کل شوی. په کابل کې باسمان وریز وی دی تو دوه خلواړه درجه 15 او ټیټه وو. په هرات کې باسمان صاف وی دی تو دوه خلواړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په مزار شریف کې باسمان وریز وی دی تو دوه خلواړه درجه 14 او ټیټه 11. په کندهار کې باسمان وریز وی دی تو دوه خلواړه درجه 24 او ټیټه 9. په بدخشان کې باسمان وریز وی دی تو دوه خلواړه درجه 19 او ټیټه شپږ. په بامیان کې باسمان صاف وی دی تو دوه خلواړه درجه 18 او ټیټه منفی 2. او په جلال آباد کې به هم باسمان وریز وی دی تو دو خلواړه درجه 25 او ټیټه 14.
دا سدی رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو چې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي.
از یک به 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیده، 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست ها اینا بازداشت شدند.
بلورت به د دفاع د سرپرست وزیر په وینا واوري چې د هلمند له یو شمیر سیمو افغان ځواکونه پوښه شوي دي. دا مسله مو د پوځي چارو له یو څېړونکي جنرال غلام حسین ازار سره شریکه کړي.
د جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنه د حل لار نه دي.
د افغان ځواکونو د پښاتک پاړمو د پوځي چارو د بل چړونکو باري آرز نظر هم اخیسته.
پیمن هر هغه پوسټ هر هغه موضوع هر هغه لیست زمکه دوی خوشکوي او هغه تصاحب راځي.
د طالبانو د ملا منصور ډله ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یوځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعاوې رد کړې دي. نن د اروپایي ټیمونو د اتلولۍ دوه کوارټر فاینلونه دي، په دې اړه هم معلومات درکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفق منوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د شفق منوم عملیات له دوو اونیو راهیسې په نږدې لسو ولایتونو کې پیل شوي دي. په دې اړه له کابله یوسف خان صدران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا ګډ عملیات تعروضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزني، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور نیول شوي دي. نوموړی وایي تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو نفس لرونکي کسان له منځه اولاړ شي.
اهداف را که ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم،
هغه اهداف چې موږ د شفق عملیاتو ته ټاکلي دا دي چې د طالبانو اداري نظام جذب پټنځایونه او هغه ځایونه له منځه یوسو چې دوی کولی شي له هغه ځایه په ملکي او حکومتي اهدافو حملې وکړي. دا عملیات به د دښمن په کلیدي غړیو اغیز ولري. په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې دوی دي او موږ ترې خبر یو.
په همدې حال کې ښاغلی صدیقي په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. له دې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ادارو سرپرستانو د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي چې د شفق په نوم عملیات به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي چې ورسره به هغه سیمې د دولت تر واک لاندې راشي چې د وسلوالو ډېر تحرکات لري. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ پر خرابېدونکي وضعیت څخه اندېښنه لري او داسې وړاندېینې شوي چې افغان حکومت به په روان کال کې د سیاسي ستونزو تر څنګ له امنیتي پلوه هم په بد وضعیت کې وي. خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپاندو حکومت تیرو عملیاتو ته په کتو روان دي. عملیاتو ته هم د امنیتي ادارو په څیر خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډېرې مؤثرې او مثبتې پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې جنگ روان ساتلی وو او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان دي 1595 لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی یې په وړاندې چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه واخلي.
د شفق د عملیاتو مسله مې چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا پکې سل دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي، د پوځي چارو له کارپوه جنرال غلام حسین ازاره سره شریکه کړې چې دی د دې عملیاتو په اړه څه نظر ورکوي. آیا دا د جګړې تر را روان موسم مخکې د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره دي؟
د افغانستان د جنگ په ارتباط د ما نظر په تیره دیالس کاله کې دا و چې د جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنی د حل لاره نه دي. نو دغه خبرې چې ویا چې دوی د برلاسي دپاره دغه عملیاتونه شروع کړي دي تا اسې زما په نظر یو غلطه تکتیک او یو اشتباه ستراتیژي دي چې افغانستان حکومت د جنگ لاملونه باید جنگ لاملونه ته توجه شي. ځکه پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري. نو تر څو چې پاکستان په خپله همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزه یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واستوي، نو هیڅکله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو وایئ چې باید نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ویل دي سي دوی د هلمند لزین ولسوالو یو خپل قواب پشا کړی دي. نو آیا د امغه سي نظر دي چې تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په یو برخه کې زه د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو کمانډانانو سره موافق هم خو بل خو دلته داسي مسله ده چې هلمند کې د افغانستان په ټول افغانستان کې یو ډیر پیچلې استخباراتي جنگ دي چې د نړۍ په معاصر جنگونو کې نظیر نه لري، او دغه چې په شاسته وي دي دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف دي. هلته ډیر فشار و او افغانستان امنیتي ځواکونو وسلې نه لري، تجهیزات نه لري. تجربه د داسې یو پیچلې چریکي او استخباراتي جنگ پر وړاندې نه لري، نو دوی مجبور و چې په شاسته دغه یو اجباري عمل و چې دوی ترسره کړي.
د ټولو ستونزو او مشکلاتو په درلودلو سره چې جنو ته تاسو اشاره هم وکړه، په پوځي برخه کې په اوسنی حالت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید څه وکړي؟ تاسو څه وړاندیز ورته لرئ څو په روان میلادي کال کې د تیر کال په څیر باندې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات ډیر ونه وړي او په افغانستان کې امنیت هم بهتر شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونه د سیسه پلاس کې نه لري چې هغه واقعا د سیاسي کار وکولای شي چې واقعا د جنگ مخنیوي وکړي. خو بیا هم د یو تدبیر په توګه فرض مثال کار اهل کار ته وسپارل شي، دغه سیاسي پوسټونه قومندانان سیاسي پوسټونه چې دلته دوی په قبضه کړی دي، او دغه د جهاد د اسلام او د مقاومت د قوم مذهب دروغجنې ټیکداران چې په خلکو باندې خېټه اچولې دي، دوی د زمونږ د امنیتي ارګانونو نه لاس په سر شي. امنیتي ارګانونه درېګونی امنیتي ارګانونه د موږ تخصصي افراد اشخاص لایق او متعهد وطن پاله افغانان لرو هغوی ته کار وسپارل شي، او دوی تجهیز شي، دوی تسلیح شي، دوی ته واقعا چې فرض مثال سرباز ته روحیه ورکول شي، زمونږ چې رسپه افسرانو ته باید چې دوی ته مورال ورکول شي.
جنرال صاحب هزاره تشکر. اساج رډو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري ل یوې خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې اساج رډو ته زنګ ووهی او زموش سره خپل نظر په افغانستان کې د امنیت په اړه شریک کړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0992935540، بل شمیره د 0982255. شمیرې یو ځل تکراروم 0992935540 او بل شمیره د 0982255.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته مخه کوو او وړاندې البته په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې ولې یو شمېر افغان ځواکونه د هلمند له جنوب سیمو په شا شوې دي. خو یو اوریدونکو په د ټلیفون په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ یا ساجی راډیو ده. بلې، د ټلیفون قطع شو. بل څوک بل اوریدونکو هم په لاین کې شته؟ بلې، مهرباني وکړئ یا ساجی راډیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر. مهرباني
نمیت بارا بنیدست این نظر دست را شده کولی سم دست دقا ولیتی شورا و دقا غیر بس دقا استرسی کردی در من زویسی او دیا کولی سم نیت را سی پر هیواد که در این کار نل ریچ هیواد پر قرار سی او در پاکستان دیتی جنگ نیت دقا کهی او دیتی سخبارات که کار کرو که
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی، ټلیفون په کرشه. بل مهرباني وکړئ یا ساجی راډیو.
سلام علیکم.
اخر
محمد نید کندهار.
مهرباني.
د امنیت عالمي نظر دی چې د امنیت خرابیا اساسي لامل یوازې د کډنور سربازان چې جنگي دي په اطراف کې هغه یو خپل مراد د ناتور کوي د تصادف سره باندې معاملې کې جنو نو نظر دی چې څنګه
امنیت لا شوای لپاره کار کوي او دا سیاسي مشکلات راوړي څنګه یو چې ترڅو امنیت وساتل
مننه تاسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی بلې مهرباني وکړئ دا ساده رادیو یو ساته خبري مجله ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خبر دا چې د امنیت په حقنه دا خبرې دي چې خپل انسان خپل کوشتن کې هیڅ کله امن نه راځي او خپل اصلي خبرې چې په دې کې دي هغه ټولې نقصانات خپل ځانه ونه باسي امنیت نه راځي او ما علينا الى البلاغ الموجود
مننه ستاسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدونکو هم دی البته اوریدونکو ډیره مننه کوم چې په مشخص موضوع باندې خپل نظر لموش او د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریکوي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو مننه سلامت نظر مو بلې
الو
ستاسو آواز اورم مهرباني وکړئ خپل نظر
خبر خدای شي د امنیت پر برابر مشکل ده چې دی چې دغه موږ ځینی چارواکي چې دی د پوسټو والا په جنگ پر شروعي نخپل اجوالان ته کومک ورسیږي نه شي ورسیږي څه مثال د بابا جی دی شایسته خان ما سره وو په پوسټه کې وروره هیڅ کومک هیڅ شي دی ورته د بشپې ما سره وو د داتل لپاره نه پر شي دان سول کومک شي نه کوي کیږي بس مثال دغه دی چې وروره دې د لوړ چارواکو کار خراب دی
مننه د ازادي راډیو د دی اوریدونکو نظر مو هم واخی سوړاندې په خبرونه کې د پوزي چارو د یو څېړونکو شاغل آرز نظر هم په افغانستان کې د امنیت په اړه سره شریکو خو په یوه خبرتیا په سیده افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونه اوریدلای شي
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند له جنوب سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناقرار سیمې دفاع پیاوړي شي د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات د اجمل اند پراپور کې
له مساکله او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل دا دفاع سرپرست وزیر چې تیرونه په هلمند کې لسیمه ایزو مشرانو او د ملیور د لقمندانانو سره وکتل د غلطه د رويټرز خبري اژانس ته وویل د هلمند په بیلا بیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار وو او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه نو موري ویلي په دغتی سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسی خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکی وو خاغلی ستانګزی په خپل دی مرکه کې د تورستی ډلو ستراتیژي ته اشاره کړې ویلي وسلوال په وړو ډلو کې یو ځای بل ځای ته ځي او په یو سیمه کې نه پاتې کیږي د روټرز خبري اژانس وایي د افغان سرتیرو دی ځای پر ځای کولو د ناټو د کمانډانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډیر زیات خواره او شیندل شوی او له همدې فرصت وسلوال طالبان ګټ اخلي هلمند چیلا پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی دا طالبان لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي دا ولایت همدارنګه د نشئی مواده وسلو د قاچاق پر لار پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو د مارجی او ګریشک په سیر په نږدې خارګوټ او پر هغه لوی لار چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوی دی رويټرز خبري اژانس وايي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې مخبل مرشلې په خېکړې چیرې چې د بریښنا د یو مهم بند ساتنه کوي د رويټرز خبري اژانس ته یو ځای قومي مشر محمد خونزاده لخلي ویلي چې ځای مشان د امنیت په اړه اندېښمن دي خونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي د قومي مشر زیاته کړې طالبان د محل د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکزی له خطر سره مخ کړي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزی منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي معصوم ستانګزی وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو دی وایي موږ باید پولي وتړو او هغه سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزی د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا به ډیر معقوله نه وي چې د مساکله او نوزاد په سیر سیمو کې چې پراخ او کم نفوس دي افغان امنیتي ځواکونه خواره واره شي د هلمند له مساکلاو نوزاد څخه افغان امنیتی ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د افغان پوځي چارواکو دا پریکړه چې له ځینو پراخو سیمو نظامي ځواکونه باسي او په ځینو ځانګړو سیمو کې راټول او متمرکز کوي، د حکومت د جنگي ستراتیژۍ په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي؟ اجمل اندوی مرکی په پیل کې همدا پښتنه د پوځي چارو له افغان کار پوه باری عارف څخه کړي، نو موړې په جواب کې وویل
دلته په هلمند په حقه دوه حالات مطرح دي. په نظامي اصولو کې یو دفاع ده، یو تعرض دی. او په اصولو کې تعرض د دفاع ډېر مشکل، ډېر توانمندي غواړي. نو که موږ په دفاعي حالت کې په پوستو کې ځان ونه ساتلی سو، دا به ډېر مشکل وي چې موږ بیا تعرض ته آماده سو. تعرض هم توانمندي ډېره تر دفاع غواړي. زه فکر کوم چې د هلمند ساحه پراخه ساحه ده او جنگي فشار ډېر زیات دی پر حکومتي ځواکونو باندې، او حکومتي ځواکونه هم شک نسته چې په درایت باندې پوځ پورې هلته جنګېدلي دي. نو ځینو مجبوریتونو له مخې به دا ځایونه خوشي شوي، که نو دا یقیناً هر هغه پوسته، هر هغه موضوع، هر هغه لیشت ځمکه دوی خوشي کوي او هغه ته طالب راځي.
د دفاع د وزیر استدلال دا دی چې موږ سرتیری ډیر زیات خواره کړو، دا هغه څه دي چې خپل وسلوال طالبان هم غواړي، نو په دې توګه به زموږ قواوې ضعیفې کمزوري به دی. وایي که په ځانګړو نقطو باندې تمرکز وکړو موږ به د جګړې نه وخت په لاس کې واخیستلی شو. آیا که په ځانګړو نقطو کې تمرکز واوسي امنیتي ځواکونه به ونه کولی شي له هغې نقطو نه بیرته زیان پیاوړی کړي او په اصطلاح په سیمه کې وسلوال وځپي؟
زما په اند که د وزیر صاحب دفاع دغه خبرې واقعیت ولري، لومړی باید ومنو چې تېر لس کاله یا یولس کاله یا دولس کاله مو اشتباه کړې ده. که دا کار عملي او د ښه نتایجو لرونکی وي، ولې په دا تېرو کلونو کې دا کارونه دي سوي چې دونه تلفات مو ومنله، دونه فرار د سربازانو ومنې، منابع ټول مصرف شولې؟ پس د دیارلسو کالو څخه موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې ځینې سیمې باید خوشي کړو. او دا کلمه چې موږ دا ځکه خوشي کوو او پر ځینو خاصو نقطو تمرکز کوو، دا یو نامعلوم مفهوم دی. دا څوک نشي توضیح کولای، نه توضیح کولای شي چې پر کومو نقطو په کوم حالت کې، یعنی په افغانستان کې اوس په داسې حالت کې تر هلمند هم بله جګریزه نقطه شتون لري، نه لري؟ نو چې موږ تر هلمند ولسوالۍ مکمل خوشي کړو، پر کوم بل ځای باندې موږ تمرکز کړو، په څه شکل تمرکز کړو؟ زه فکر کوم چې دا یو مجهول استدلال دی.
په هلمند کې که د ځینو سیمو خوشی کول د افغانستان د وسنۍ امنیتي ځواکونو لپاره مناسبه لاره نه ګڼئ، په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریا لپاره د تاسو په فکر باندې مناسب اقدامات به څه وي؟
زما په اند یوه لویه بدبختي د نظام په پیڅه ده، هغه فساد دی. د ښه حکومتداري نشتون د هلمند په هکله په خاصه توګه درته وایم، د هغه ځای د رهبري د تعین او د هغو د کړنو په هکله داسې یو حالات رامنځته کړی دي چې خود به خود دولتي قواوو ته هم د امنیت په هکله باندې ډېرې ستونزې را خلق کړي دي. زه فکر کوم چې تر ټولو د مخه په هلمند کې یو ښه اداره رامنځته کول دي، تر څو هغه اداره په تریاکو کې ښکېل نه وي. دا یو. او په دوهمه درجه کې د پرسونل د دفاع دپاره باید هلته زیات شي، او د امکانات په پوره توګه وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا چې امریکایي ځواکونه باید هلته په جګړه کې شي.
د پوځي چارو کارپوه باری آرزو د یو خبر له مخې خبر لرو چې په هلمند کې له پنځو ورځو راهیسې د مساکله، زنداور، باغران او واشیر په سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو د ملا منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. او ویل کېږي چې د هورموس په علاقه کې په نوزاد رود او د لنډۍ ناوې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او دواړو لورو ته مرجوب لا اوښتې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
علاءالدین احمدزی په راستول سیمس کې لیکي حکومت باید د لوګر د پولې عالم د سیمې په مساکله کې عملیات وکړي، دلته وسلوال په زور له خلکو پیسې اخلي. حامد د زابل له میزان بولسوالي د اندرو له کلی لیکلي دي، یونان ته د افغانانو تک په حقیقت کې په اوبو کې غرق کېدل دي. حاجی شمس الحق د سنگین له بولسوالي لیکي جبار قهرمان له خلکو سره ژمنه کړې چې موټر سایکلونو ته به اجازه ورکړي او دی وایي چې دې ته خلک ډیر خوشاله دي. اسلام ارمان له خوسته د کانکور پازموینه کې بریالي او زکونکو ته مبارکي ورکړه او ناکام زکونکو ته د ش تعلیم هیله کړې ده. او قاری محمد مدني د نورستان له ومالی کلی دی د شفق پونو معاملات باید د نورستان په وانټ وایګل کې هم تر سره شي. څلور نیمه بجې شوې، لاند خبرونه له نوریاس نوریڅ.
د پروان امنیتي چارواکي وایي د ولایت په سیاګر د ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې وو ملکی وګړي وژل شوي او وشت نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. له دې ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان 19 تنه وو او غوښتل چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د دولسمې امنیتي حوزې یو شمیر مسؤلینو دندې تعلیق کړي. د دې وزارت ویاند نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کس چارواکو کې د حوزې آمر یو شمیر افسران او پولیس هم شامل دي. د افغان پوځ لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالي وزارت په مخ کې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د تقاعد په پیسو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکول شي، خو پخواني افسران ادا کوي چې اوس ورکه ډیر توپیر موجود ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې ولسیزه کې کابل ښار 1300 سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کینولو عامه پوهاوي په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د حکومت له هڅو سربیره د ښار په سمسورتیا کې د خلکو ونډه هم زیاته شوې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. د خبر پښتونخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 40 ته اوچت شو. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم شپږ څلیرش کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې آذربایجان او د ارمنستان ملاتړي بیلتون پال په لانجمنه نګورن قرباغ سیمه کې د نویو شخړو ملامتي پر یو بل اچوي. د نړۍ قدرتونه نن په غونډه کې په سیمه کې د خونړیو نښتو د اواري پر لارو چارو خبرې کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسي ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څېړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه.
موسم سپورتي خبرونه سباوون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په موکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هندستان هیواد ته ورسید. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم به د اپریل پر 10 له نامیبیا سره خپلې څلور ورځنۍ سیالي د آی کپ لپاره پیل کړي.
افغانستان ملي لوبډله د 13 ورځې هندستان ته ورسېدل، د شپې 10 بجې ورسېدل او دوی به ان شاء الله په 10 تاریخ باندې د نامیبیا سره زموږ څلور ورځنۍ سیالي د آی کپ لپاره هغه گرین نیویډا ګراوند کې چې د هندستان د کرکټ بورډ د خوانه مشترک او سعودي په باندې بنومړي
شغلی فضلی زیاته کړه چې تر دې سیالي وروسته به افغان ټیم هالند ته هم د خپلو څلور ورځنیو سیالیو لپاره سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي د مویتای سیالیو لپاره افغان لوبغاړي سویډن ته ولاړ شي. د مویتای فدراسیون مرستیال عبدالجمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو هدف د نړیوال سیالیو لپاره آمادګي نیول دي چې په تایلند کې ترسره کیږي. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې په دې تمریناتي سیالیو کې چې په سویډن کې ترسره کیږي افغان مهاجر هم ونډه واخلي. او د انګلستان د غوړ لیگ په سیالیو کې د مانچستر یونایټیډ ټیم د اوتون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس منچستر وکړای شو چې 2-0 پر وړاندې اورتون ټیم ته ماته ورکړي. د منچستر ګولونه انټونیو او مارسیال وهل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې امریکا د عربو په سمندرګي کې د ایران یو شمیر وسلې نیولې دي. د افغانستان په اړه دا خبر لرو چې د طالبانو د ملا منصور ډلې ادعا کوي چې د ملا عمر رور او زوی له دوی سره یو ځای شوي، خو د ملا رسول ډلې دا ادعا رد کړې ده. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې له افغانانو سره د قضایي چارو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر مو په دې اړه اخیستی.
دا ډېر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویل دي چې د کابل ښار تر پخوا ډیر سمسوره شوی دی او نن د مرنجان په غونډې کې دغه ادارې نوی نیالګي هم کښېنول او نن د اروپایي ټیمونو د اتل ولې دوه کوارټرز فائنلونه دي. په دې اړه هم معلومات درکو. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبه ته مخه کړو، یو سیمه ایز او نړیوال مطلب راخلو چې هم نړیوال دی هم سیمه ایز. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې یو اندازه وسلې نیولې چې ګمان کېږي له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. په دغه کښتۍ کې چې ویل کېږي د تیرې میاشتې په روسیو کې نیول شوې سلګونه میله وسلې وي، ایران تر دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پوراپور کې.
د امریکا سمندري ځواکونو د اپریل پر 4 نیټه خبر ورکړی چې په عرب سمندرګي کې د وسلو د کښتۍ د مارش پر 28 نیټه درولې و. دوی وايي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 1500 میله کلاشنکوف، 200 توغندي وشتونکي دستګاوي او لسکونه کالیبر ماشینګنې موندل سوي دي. امریکایي ځواکونه وايي دوی د کښتۍ عمله بیرته خوشي کړې خو وسلې یې ګرځولې دي. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلې له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. د امریکا پوځ وايي دا د هغو غیر قانوني وسلو د انتقال وروستۍ پیښه ده چې له ایران سره تړاو لري او د امریکا لخوا کشف او ضبط سوي دي. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ ائتلاف سره جنګیږي ملاتړ کوي. د امریکا پوځ تر دې وړاندې هم هغه وسلې چې د استرالیا او فرانسې سمندري ځواکونو نیولې وې د ایران بللې وې چې ګواکې یاغیانو تاسوول کېده، خو ایران او حوثي یاغیانو دواړو هغه تورونه رد کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي له حوثي یاغیانو څخه د ایران ملاتړ په سیمه کې د بې ثباتۍ راوستلو د هڅو یوه بیلګه ده. دی وایي د وسلو د انتقال موضوع شاید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح سي. ارنست زیاتوي موږ واقعا د دې ډول پیښو له کبله اندېښمن یو، ځکه په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کول هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو وړاندې ویل وی چې له حوثي یاغیانو سره د ایران مخامخ اړیکې محدودې دي، خو وایي د ایران پوځ دغه یاغیان تجهیز او تمویلوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له تېر کال راهیسې هڅه کوي چې عبدالربو منصور هادي بیرته د یمن د ولسمشر په توګه واک ته ورسوي. ټاکل سوی د اپریل پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې پیل سي. دغه راز د سولې تر خبرو د مخه، یعنې د اپریل د 10 نیټې څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند پیلېدل په پام کې نیول سوی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ویل کېږي د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسیون مشر ټاکلی دی. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالفې ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې له حقیقت لرې ښکاري. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د طالبانو د یو ویان په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاری یوسف احمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمیر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ د یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسیون د مشر په توګه ټاکل سوی دی. د مولا منصور د مخالف ډلې مشر مولا رسول د ډلې ویاند مولا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متأسف په دې نه یم ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د ده د کورنۍ مشتد علما په مخ کې بیان کړی دي، خو هغه ماته دا اذان نه راکوي چې زه دا اذان وکړم چې وه دا مجلس یې سوی، خو دا خبره موږ لګېدلې ده خو هغه مظالم چې دوی موږ ته بیان کړي دي چې ملا صاحب سره کوم سوي دي د دې منصور د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دغه کورنۍ دې ورسره یوځای شي.
د مولا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان له غوروسته شامل سوي چې له مولا منصور سره له مخالفت لاس واخیست. مولا اختر منصور ورسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د مولا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید سو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو د لو په شرط ویلي چې مولا منصور په خواله یعقوب او مولا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړي توپ وړاندیز کړي وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا له خوا د تایید ورسته ته وټاکل سول. د مولا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. مولا منصور د مولا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابه بره ټاکل کېدو وروسته د دغې ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د مولا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګڼ شمېر راپورونو له مخې منصور له مخالفو ډلو سره په نښته کې ټپي سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د مولا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر مولا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې شاید د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي کابل ښار 30% سمسور شوی دی، خو اوس پراشو د یو این ډی پی مرستې ته د افغانستان عدلیه وزارت د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. دغه وزارت چارواکو د سیشن بی پروسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په دریو ولایتونو کې عملی شي چې له مخې به له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی د عدلی او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او درېمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی د سیشن بی پولیس ازادي رډو تو ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې نه تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. شغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، هم از زن و مرد و
د وی دغه پروګرام هدف ټول افغانانو نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلې هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدماتونه وړاندې سي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملی سي. شغلی هاشمی وایي د همدې پروګرام لمخې به د لکس یا عدالت د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندی، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي او په دغه سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې تر لاسه کړي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې دغه پروګرامونو لګښت په کال کې 6 میلیون ډالر کېږي چې د یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې لدې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود و. هم د ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ایزو جرګو له لارې خپل حقوقي ستونزې حل کوي او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. با هم د هلكي د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بيدار ازادي رډيو تو ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه لار کې همیشه غوښتل دي چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاو چې د عدالت محکمې لپاره مهم دي د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا وکسم لپاره چې د دغه خدمات در د کول لپاره پیسې او مالی توانمندی لري دا ډیر مهمه ده چې په راګان توګه باندې دغه خدمات ارزشي او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت په مساویانه توګه د ټول افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک لیکره چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې کابل ښار 30% سمسور شوی دی. د دې ادارې رئیس څرګندونې نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کښېنولو د عامه پوهاوي تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وکړي. د ادارې د نیالګیو ښودلو کمپاین د کابل ښار له مرنجان تپې پیل کړ چې پکې یو شمېر ځوانانو هم برخه واخیسته. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
سره لدی چې کابل خاریان له ککړی هوا څخه سر ټکوي خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دا ښار د پخوا په پرتله اوس زیات سمسور شوی. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د سه شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون او نیالګي کېنولو عامه پوهاوي په اړه له جوړې شوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د حکومت له هڅو سربیره خلکو هم د ښار په سمسورتیا کې ونډه اخیستې ده.
اگر مقایسه کنین 1383
کچیر دیار لسودری اتم المریض کال لدیار لسوتلو نویم کال سره پرتله کړو کابل خر 30% سمسور شوی. یعنی خلکو په خپل نو وخت او ابتکار سره په خپل کورونه کې نیالګي کی چې لسر سبزی سره مرسته کوي.
د ادارې د سه شنبه په ورځ د نیالګي او خودلو کمپاین د کابل خر لمرنجان د پیس خپل کړ چې پکې یو شمیر ځوانانو هم برخه خيستي و. د کمپاین غډونوالو ویل چې د کابل خر د سمسورتیا په برخه کې د حکومت له حسوم لا تړ کوي او په دې برخه کې به پوره وانډه واخلي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ښار یو تنو ستونکو د کمپاین ګډونوال. موږ نن په لاسګونه ونه دلته کېنولې، یو درخته دی و انسان ژوند ژغوري. موږ هر یو انسان د سیوی و درخته کېنو نو د ټول چاپریال لپاره د ټول انساني ژوند لپاره به یو غټ کار وي.
سبحان الله سالک هستم، یک از این میک شهروندان افغانستان. بالاخره
سبحان الله سالکم، بالاخره دیونالگی کېنول د افغانستان راتلونکي لپاره یو پنګ ده. حکومت هر څه ته رسیدګی نشي کولای، د ښار اوسیدونکو باید خپل همکاري وکړي.
سره له دې چې کابل ښار د محل د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمیرل کیږي، خو افغان حکومت وایي چې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. کابل ښار والی او اړوندو ادارو سمود وړاندې د کابل ښار د سمسورتیا لپاره د نیالګیو ایښودلو پراخ کمپاینونه پیل کړل. دوی وایي چې د محل په قرغی او د کابل ښار په یو شمیر نورو سیمو کې د ونو د خاري کمربند چارې روانې دي.
د ناجي صاحبي په راپور کې مو واوریدل چې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې کابل ښار 30% سمسور شوی دی. د ازادي راډیو په خبرونو کې مو په تیرو دریو څلورو اونیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو او خلکو نیالونه کښېنول او ژمنه یې وکړه چې دې لړۍ ته به نور هم دوام ورکړي او همداراز په ورته وخت کې له خلکو څخه دا غوښتنه کوله چې د نیالګیو په ساتنه کې مرسته وکړي. که چیرته تاسو د کوم ځانګړي ولایت یاستی او د خپل ولایت د نیالګیو په باره کې معلومات غواړي، نو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ. مثلا هلته خوست ولیکئ، د خوست په باره کې به تاسو معلومات په سرچ کې ترلاسه کړئ. او که چیرته کندهار لیکئ، بلخ لیکئ، کندوز لیکئ یا بل ولایت، په هغه باره کې به هم تاسو معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې نړۍ تر ټولو وختونو نن سبا زیاته چاغه شوې ده، خو په یوې خبرتیا پسې د اروپایي فوټبال د اتلولیو په اړه معلومات در سره شریکو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د فوټبال د اروپایي ټیمونو د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوه مهمې لوبې ترسره کیدونکې دي. د جرمنی بایرن مونیخ د پرتګال له بونیفیکا سره په کوارټر فاینل یا ترنیمه پایلوب مخکې لوبه کې مخامخ کیږي. بونیفیکا د پرتګال د لیگ د سر ټیم دی او دا له 2012 کال را وروسته لومړی ځل دی چې کوارټر فاینل ته رسیږي. بونیفیکا په اروپایي اتلولۍ کې اوس په سی ګروپ کې د لس امتیازاتو په ترلاسه کولو له اتلتیکو مادرید وروسته دوهم ځای لري. بایرن مونیخ بیا د جرمنی اتل ټیم دی او ویل کیږي چې ډیره پیاوړې دفاع لري. بایرن مونیخ د اف ګروپ په سر کې 15 امتیازات لري. د اروپایي اتلولۍ بل کوارټر فاینل د بارسلونا او اتلتیکو مادرید فوټبال ټیمونو ترمنځ دی. د دې لوبې ډېر جدیت شایداوي چې دوړ لوبډلې د اسپانیا دی، خو د اتلتیکو مادرید د ټیم روزونکو په دې باور دی چې دای به په دې لوبه کې لډیرو حیرانونکو پیښو سره مخامخ نشي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید لوبډلې روزونکو پابلو سیمون ریټرز اټانسټ وویل
سی یو کرو کې نو کنوسمو باستانته سی اس پور ال لادو نوسترو سیمپره
دای وای زما په فکر موږ یو بل ش سره پیښنو. زموږ لپاره به دا شوی چې له بارسلونا سره ډیر مخامخ شو، ځکه چې دوی تاسو ته ډیر داسې چانسونه درکوي چې هغه تشي د لوبې په ځانګړي وضعیت کې ډکې کړي چې شاید تاسو له دې سره د لوبې په یوه ځانګړي موقع کې مخامخ شي. چې څومره ډیر ور سره مخامخ شو هغه مر شدي. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه کوم. زه په دې لوبه کې د ډیر حیرانونکو حالاتو اټکل نه کوم. اتلتیکو مادرید بیا د سی ګروپ په سر کې ځای لري او لخپل څلورو لوبو څخه 14 امتیازات تر اوسه ترلاسه کړي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نړی تر ټولو وختونو زیاته چاغه شوې ده. یو نه به چرنه شي چې په نړی کې په لاسو کې یو سړی او په وښو کې یو د چاغوالي په ناروغي اخته دي. د غچړنه د نړیوالو روغتیاي ادارې په مرسته د لندن د امپریال پانتون ساينس پوهانه کړې ده. د دې چرنې په اړه نور تفصیل لملي بشیر څخور.
په 1915 کال کې په نړۍ کې د خوارځواکو شمیر تر چاغو کسانو زیات وو، خو تر 2014 کال پورې د هر څه تغییر وکړل او په نړۍ کې د چاغو کسانو شمیر تر خوارځواکو زیات شو. د لانست په نامه په یو ژورنال کې نوې خبره سوې څېړنه شي چې په تیرو 40 کلونو کې د نړۍ پر کچه د سړو د چاغوالي درجه 3 چنده زیاته شوې ده، چې له 1915 کال راهیسې له 3.2% څخه 10.8% ته زیاته شوې ده. په شذو کې د چاغوالي درجه 2 چنده زیاته شوې ده، چې په 1915 کال کې 5.2% او په 2014 کال کې 14.9% و. په دغه څېړنه کې له 1915 کال څخه تر 2014 کال پورې د 40 میلیونه بالغو کسانو بی ام آی شمیرل سوی او مقایسه سوی دی. بی ام آی د یوه کس د قد په مقابل کې د هغه د وزن اندازه ده او څرګندوي چې وزن یې څومره خطرناک دی. څېړنه دا هم ښیي چې جاپاني سړي او ښځې تر ټولو کم بی ام آی لري. په ښه اقتصاد لرونکو انګریزي ژبو هیوادونو کې د خلکو بی ام آی په اوسط ډول د هغو هیوادونو د خلکو تر بی ام آی زیات دی چې انګریزي ژبه نه وایي او متوسط اقتصاد لري. په اروپا کې د سویس او بوسنیایي ښځو بی ام آی تر ټولو کم دی او د برتانیې سړي په اروپا کې له سمه درجه تر ټولو زیات بی ام آی لري. په ټوله نړۍ کې په برتانیې کې د سړو بی ام آی 2.3 درجه او د ښځو 8.3 درجه ثبت شوی دی. تر ټولو زیات اوسط بی ام آی لرونکي هیواد ساموا دی چې پکې اوسط وګړي چاغ ګڼل کیږي. په نړۍ کې 1% سړي او 2% ښځې د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي چې د زیات وزن له کبله عادي فزیکی کارونه لکه په پښو تګ او سا اخیستل ورته ګران سي. په ټوله کې 55 میلیونه بالغ انسانان د چاغوالي په جدي ناروغي اخته دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
منتخب
وجہ ہے
یہ حکومت ذمہ دار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے زیادہ
لا آسیا تر آسترالیا
میر
Terrorism is a grave threat to human rights.
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورسته یو تنشتې شبي او په دې خبري مجله کې مو مهم دغه موضوعات راخستیو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شفق پنوم د عملیاتو په ترڅ کې د سل دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا وکړه او د شفق پنوم عملیات له دوه نوي رئیسې په نشته لسو ولایتونو کې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وی د هلمند له جنوب سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتلبه پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راوړي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړې شي. طالبانو د دغه ډلې د پخواني مشر مولا محمد عمر د زوی د نظامی کمیسون مشر وټاکه. البته د طالبانو د مولا اختر محمد منصور ډلې دا ادعا کړې ده. د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی وویل د مولا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسنی مشر مولا منصور د پیاوړتیا لپاره کار کوي، خو د طالبانو د بل ډلې ویان د مولا رسول د ډلې ویان ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په دې خبري مجله کې مودا خبر هم درلو چې د امریکا سمندري ځواکونه په عرب سمندرګي کې د یو اندازې ایراني وسلو د نیولو ادعا کوي چې یمن ته انتقالېدل. دوی وایي چې دوی وکشتي د تیر میاشتې په روسیه کې ونیوله چې په هغه کې په سلګونه میله ایراني وسلې وي چې د یمن د یاغیانو د مرستې لپاره د سمندر له لارې یمن ته انتقالېدي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې او ساعت خبری مجله ورسته یو تر رسیدلی یو ک چرته تاسو دغه خبری مجله نوی اوریدلی یا مو د انټرنیټ لاري نوی اوریدلی او یا مو د رادیو لاري تاسو بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سټ ته ورشي. په ویب سټ کې زموږ ژوندۍ خبرونه تاسو اوریدلی شئ او همدارس کومې خبرونه چې تیرې شوې دي هغه د مهالویش لمخې تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې اوریدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونه په ورسیو کې د فرهاد دریا یو سندره سره لرو.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام ارمان میں زیو واسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزاره خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکیوی زما پچیکی زنگی دمستا پر پاولیو شرنگی دمستا پایزیکی یو او رزو ستا پر جب دغو سی سندرشنی دیور تا ونی ولی ستا پستر گو که